ناټک د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځم بشپا ده او د ناټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، د نن شپې د ناټک په پروګرام کې د خپل تیر خبرونې پاتې خبرونه لرو. ځینې پښتنې وي چې د تیر خبرونې کې زمونږ ګران میلمه ښاغلی نور ثواب کړلی، او زمونږ نور داسې پښتنې پاتې شوې چې غوښتل مو هغه په راتلونکي خبرونې کې چې هغه نن ده په هغو پوښتنو باندې سره وغږیږو. او که تاسو څه پوښتنې لرئ هغه هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پر پاڼه زمونږ د نننۍ خپرونې د انځور لاندې موږ ته ولیکئ، یا هم سټوډیو ته زنګ ووهئ چې د سټوډیو شمیره 202-16-93-106 ده. لکه څنګه چې که تاسو زمونږ تیره خپرونه اوریدلی وي، زمونږ ګران میلمه ښاغلی احمد الله نور موږ سره میلمه و. د سافټویر انجینیرینګ یا د پوسټ کالج جوړولو په اړه موږ سره هر اړخیزه بحث کړی و. دا چې څه ته وایي او بیا سافټویر انجینیرینګ د کمپیوټر ساینس نه څه توپیر لري، د یو سافټویر انجینر کار څه وي، یا مثلا دوی په خپل افغانستان کې دته څومره ورته امکانات شته چې دوی په دغه فیلډ کې یا په دغه برخه کې زده کړې وکړي، په دې اړه موږ سره خبرې کړې وې. او ځینې پوښتنې پاتې وي چې هغه غواړو ښاغلی نور په دې خبرونې کې موږ ته جواب کړي. له نیکه مرغه چې ښاغلی نور بیا هم موږ سره په لیکه کې دی، دوی بیا هم موږ ته خپل قیمتي وخت راکړی دی. لومړی خو د دوی نه مننه کوم، بیا خپرونې کې ورته هرکلی وایم. نور صاحب ستړی مه شوه.
مننه وروره ډېره زیاته چې بیا هم موږ ته دې وخت راکړې چې ستاسو اورېدونکو سره روغ شو.
کور ودان. ښاغلی نور، تیر ځل مو زیاتره بحث ډیر تخنیکی وو، او تاسو د سافټویر انجینیرینګ په اړه دا چې څه ته وایي او د کمپیوټر ساینس سره څه فرق لري او داسې نورې پوښتنې ځواب کړې وې. نن هم ځینې تخنیکی پوښتنې لرو چې هغه به د خبرونې په دویمه ځینې تخنیکی پوښتنې لرو چې هغه به د خپرونې په وروستۍ برخې کې تاسو سره شریک کړو. غواړم لومړی تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو د یو سافټویر انجینر په توګه افغانستان کې مو یا په خپل ماشومتوب کې مو دا خوب څنګه ولیدو، او آیا تر دې ځایه رسیدل او تر دې ځایه چې تاسو رسیدل یې دا درته سخت تمام شوي دي او که آسان؟
مننه کاکړ صاحب د پوښتنې نه. نو د دې پوښتنې ځواب به ممکن تاسو ته پام ډېر جالب وي، ځکه چې زما د کمپیوټر ساينس سره یا د کمپیوټر ټیکنالوژي د مسلک سره بلدتیا د جورنالیزم د لارې پیدا شو. زما ورور خپل جورنالیست ته او هغه به ډېر وړاندې په اول خپل د مسلک په اولنۍ ورځو کې د چاپ په برخو کې ځینې کار کوو، کمپیوټر کې به خپل مطلب لیکلو او بیا به چاپ کولو، هغه به بیا ته چاپخانې ته او هغه به بیا لوستونکو ته رسېده. نو ما چې کله دا ماشین ولید چې څنګه دا کولای شي چې د بیرون نه یو د انسان د ګوتو نه ځینې توري اخلي او هغه بیا یو فرضي دنیا ته وړي، یو خیالي دنیا ته وړي، او بیا هلته هغې سره څنګه لوبې کېدای شي، څنګه رنګونه تغیرولی شي، ته کولای شي چې هغه کې زین ورته تغییر کې بې د دې چې ورقه پې ورانه کې، نو بیا چې کله ته مطمئن شوې چې یو هغه جوړ شو، مطلب جوړ شو او تو ټول تغیرات د پکې راوستل، بیا کولای شي هغه چاپې کې او هغه بیا څنګه د ماشین د لارې خپرېده. او بیا چې مې انټرنیټ دنیا سره هم بلد شوم چې څنګه اوس کولای شي چې بې له دې چې کاغذ هم استفاده کړي، ته کولای شي چې ټول جهان سره خپل نظر شریک کړي. نو دا ظرفیتونه چې ما د کمپیوټر ولیدل، نو زه ځان ته ډېر راجلب کړم او ځان ته زما پام ځان ته راوګرځو. بیا چې ما خپل هم په دې کې کار وکړ، زه ما چې دا ولیدل چې څومره سادګۍ سره زه کولای شم چې ډېر لوی لوی کارونه په کې سرته ورسوم، نو ما دې ته یو اراده مې وکړه، دا مې تصمیم ونیو چې زه به همدې مسلک کې خپل وخت مصرفوم او همدې تحصیل وکوم. نو دا کیسه دې نه شروع شوه، او بیا چیرته چې زه اوسېدم ملته د سې وړکی وړکی کورسونه ول د زین ول چې کولای شو تاسو هلته کمپیوټر سره ابتدایي آشنایي اخیستای شوه. ما دای باندې ډېر کار وکړ، بیا مې خواهش وکړ خپل فامیل نه چې کوکړه شي چې ما ته کور کې یو د کمپیوټر د یو دستګاه انتظام ونیسي. نو ما یو ډیسکټاپ اصطلاح چې ورته وایي اول ورځ ما لاس ته راغی، نو نن سبا چې کوم تاسو زیاتره لپټاپ کمپیوټر ګوري یا نورې کمپیوټر ګوري چې ډېر منظ هغه دي یو قسم تړلی دی او بسته دی، دا لیدلې سخته ده چې دې کې دننه څه شی دی او څنګه کار ورکوي. وړاندې داسې نه و، ډیسکټاپ کمپیوټر به ستاسې په میز و، د پکې غږ هم تاسې اورېده او چې هغه به شو ګل به شو، نو تاسې پوهېده چې توکمه کم ځای کې ده او کم ځای نه تر بیل شوی دی. نو هغې سره ما ډېر وخت تېر کړ، کمپیوټر به مونږ خپل خلاص کړ، دننه به مې لیده چې د دې مدر بورډ څه ته وایو، هارډ ډسک څه ته وایو، سي ډي رام څه ته وایو، د ټول فیلونه یې څنګه دي. له دې نه وړاندې چې زه په پوهنتون کې یا په یو بل ځای کې د دې یو رسمي درس ولولم، ما ورسره ډېره بلدتیا پیدا کړه. همداسې بیا یو وخت چې کله کمپیوټر تو مغه زموږ په اوسېدو ځای کې نوی ول، نو ځوانان چې کوم دې سره علاقه لرله، نو داسې وړکۍ وړکۍ ډلې جوړې شوې چې هغوی موضوع د بحث به همدا ول، څنګه کولای شي چې د خپل کمپیوټر ظرفیت زیات کړي، څنګه کولای شي چې نوې برنامې پکې ځای په ځای کړي، څنګه کولای شي چې نوې هارډویر پیدا کړي او یو بل سره شریک کړي یا یو بل ته ښکاره کړي چې کم ظرفیتونه لري او کم خواله لري. نو دینه هم ما ډېر څه زده کړل. نور الکان حتمان چې مانه وړاندې کمپیوټر سره بلدتیا پیدا کړې وه، هغوی نه مې ډېر څه زده کړل. بیا همداسې خپل فامیل کې چې هر چا به غوښتل چې کمپیوټر واخلي، چې ورو د کمپیوټر بلدتیا او استفاده په کورونو کې زیاته شوه، نو ما به خپل فامیل کې همداسې کومک کوو چې خلکو ته ووایم چې کم کمپیوټر ښه دی او څنګه کولای شي چې په ښه بیه یو ښه کمپیوټر ترلاسه کړي. نو دا ټول جریان یو قسم زی د مسلک ته ډېر ورنږدې کړم، او زما شوق علاقه خو پکې مخکې نه و، مګر ما یې ګټه مې ولیده او ما یې مشکلات مې ورته ولیدل او همداسې چې کوم امکانات ول هغه مې ولیدل. نو چې کله وخت دې راغی چې یو مسلک باید انتخاب کړم د خپل لیسانس لپاره، نو بېله کومه فکره او بېله کومه تشویشه ما کمپیوټر ساینس انتخاب کړ.
څومره جالبه ده تاسو د ژورنالیزم یادونه وکړه او دا غزینه بیا ورپسې د دې بخش سره تاسو د مینې خبره مو وکړه، ډیره جالبه ده. واقعیت خدا ده چې کمپیوټر ټیکنالوژي د ژوند په هرې چارې کې نن سبا کارول کیږي. نن سبا د ژوند هر یو پړاو هر یو کار یې اسانه کړی دی یا په یو شکل تیز کړی دی. نو طبعاً که مثلا یو څوک په هر برخه کې وغواړي چې هلته زده کړه وکړي د کمپیوټر ساینس او د کمپیوټر ټیکنالوژي، یو څه اندازه معلومات او پاغې باندې پوهېدل ورته څه اړین دي. او څومره خوندوره خبره مو وکړه چې یعنی ټیکنالوژي پاغې کې بیا دومره په تاسو په ډیټیل کې تللی او دومره وړاندې پکې لوړې زده کړې مو پکې وکړې، دا څومره یو خوب دی وړوکې خوب نه پسې شروع شو، ډېره جالبه ده. غواړم تاسو په دې باندې مې یو څه خبرې وکړي چې دغه په افغانستان کې د کمپیوټر یا د سافټویر په افغانستان کې د کمپیوټر او یا د کمپیوټر ټیکنالوژي او یا د سافټویر جوړولو د دې دا خوب لیدل آیا ستونزمن دی؟ داسې یو کس باید په دې لاره لاړ شي لاړ نه شي؟ که خپله همدغسې د خپل ژوند د قصې سره ورته تړاو ورکې او راته ووایي چې آیا په دې لاره کې مو ستونزې بیا ډېرې ولیدلې که لږې؟
زما چې کوم سفر و د کمپیوټر ساینس کې د نورې بلدتیا اخیستو او د هغې تحصیل کولو، زه خوشبختانه یو ښه پوهنتون ته ورغلم او هلته ښه استادان ول او موږ سره ښه امکانات ول. هم هغې زه د دې جوګه کړم دې ځای ته راورسولم چې بیا ما وکړه شول چې خارج کې هم په اروپا کې هم خپل د ماسټري سوي درسونه ولولم. په افغانستان کې اولنۍ پوښتنه چې باید ځواب کړو هغه دا ده چې که مشکلات وي او که نه وي، مهمه دا ده چې هر څوک چې دې مسلک ته راځي نو یو شوق او علاقه سره راشي، د سیالي یا د تقلید په لار دی را نشي. مونږ دا وړاندې نورو مسلکونو سره دا لیدلې دي چې بیا وروسته خلک تحصیل خلاص کړي نو یا ورته وظیفه نه پیدا کیږي او یا په مسلک کې علاقه هم نه وي. نو نن ورځ افغانستان چې زه کوم د اکاډمیک غیته ګورم ساحې ته ګورم، نو کمپیوټر ساینس باندې ډېر پام دی. او که تاسو د کانکور په شمیرو کې وګورئ نو فکر کوم د طب ته ډېر نږدې ده چې کوم اولنې خوښوي د خلکو ډېر لوړې نمرې ورته پکار وي. کمپیوټر ساینس هم فکر کوم که دویم نه وي نو درېم مقام لري، نو ډېر خلکو ته علاقه لري او ډېر پام پې کېږي. همداسې د کمپیوټر ساینس چې کوم پوهنځي دي هغوی باندې هم ډېر مصرف شوی دی، مجهز شوي دي، کمپیوټر او انټرنیټ وسایل ورته ځای په ځای کړي دي. همداسې مونږ ډېر استادان هم تللي دي خارجي هېوادونو ته، خاص کر المان او همداسې نور اروپایي هېوادونو ته، او خپل ماسټري او دکتوري راوړي دي. اوس زموږ شاګردان د هغوی د درس نه او د هغوی د پوهې نه ګټه اخلي، نو امکانات شته ده او اسانه هم نه ده نن سبا کمپیوټر ساینس ته ورتل څنګه چې ما تاسو ته وویل، نو شوق هم شته ده. مشکل بیا دلته راځي چې کله تاسې که جریان د درس کې استه یا که بیرون ته راوځئ نو ډېر سوالونه او ډېر پوښتنې چې هغه فورا نه حل کیږي. ممکن ستاسو کوم ځای کې درس وایي هلته هر وخت انټرنیټ ښه کار ورنه کوي، یا هر وخت برق نه اوسي، یا هغه کومې برنامې چې عصري دي هغه تاسو سره نه اوسي، ستاسو کتابونه ممکن زاړه اوسي. دا مشکلات شته ده. بیا چې بیرون تاسو کله درس خلاص هم کوي کراوځئ ممکن فورا تاسو ته وظیفه په لاس رانه شي، یا کوم وظیفه چې وي هغې کې تاسو چې کوم درسونه لوستلي هغې نه سل په سله ګټه نه پورته کیږي. مګر د کمپیوټر ساینس کوم ځانګړتیا ده په توپیر د نورو مسلکونو، هغه دا ده چې تاسو خپله ډېر څه کولی شئ. تاسو خپله کولی شئ چې که یو مثال یو برنامه چې موږ لیکو، یو الګوریتم چې لیکو چې کمپیوټر یې باندې عمل کوي، تاسو کولی شئ چې په کاغذ او قلم هم د هغې یو حل راوباسئ چې موږ ورته په اصطلاح کې ډرای رن وایو. دې نه وړاندې چې د مدرنې کمپیوټر راغلی وي ډېر کار به کاغذ او قلم باندې کېده. که تاسو سره هغه کمپیوټر نه وي ډېر سرعت لرونکی، تاسو ډېر ساده کمپیوټر سره خپل هدف وړاندې وړی شئ. همداسې که تاسو راشئ خپل ماسټري یا لیسانس نه وروسته، ضرور نه ده چې تاسو یو ځای کې وظیفه وغواړئ. تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ د لارې خپله کار شروع کړئ. ډېر داسې شرکتونه او ډېر داسې پاڼې دي چې هغوی تاسو ته چانس درکوي چې د کوره کار وکړئ. نو د دې مسلک ګټه دا ده چې څنګه چې موږ اولنۍ موضوع باندې خبر وکړه، دا حد نه لري، کوم قید او بند نه لري. دا هغه نه غواړي، شبغانه نه غواړي چې تاسو پکې هاوس جاب چورته وایي چې هلته هغه اولنۍ خپل تمرینونه پوره کړئ. دا تاسې سیمټ او خټه نه غواړي چې آینه بغیر تعمیر نه جوړیږي. دې ته بره ډېر ساده وسایل پکار دي چې اوس نږدې هر چا په جیب کې کمپیوټر د ځان سره ګرځي، او بیا چې کوم د دې استفاده ده او ګټه ده نو هغه بیا کوم ساحې پورې محدود هم نه ده. هر ځای کې تاسې ګټه اخیستی شئ، یوازې ستاسو تخیل او فکر چې دی هغه ستاسو قید او بند جوړوي. که تاسو هغه آزاد کړئ نو هیڅ هغه نه لرئ، هیڅ یو بندیز نه لرئ.
کور ودان، ډېره مننه. د سافټویر انجینر بیا دغه د مسلک چې کوم دغه لارې ده، او د خپل مسلک په دې هغه کې په دې میات کې د څو څه سره مخ کیږي، یا مثلا د دې خپل په مسلکي ژوند کې څه ویني، په دې اړه کله معلومات راک
چې کله تاسو د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته ورشي، یالته د لیسانس عموما د درس شروع کیږي، نو ډېر در به تاسو پوښي چې تاسو په مخ کې یو څو لارې دي. څنګه چې هر مسلک کې ځینې تخصصونه وي، نو کمپیوټر ساينس کې هم داسې څنګه چې موږ مخکې په خبره کړې و، تاسو کولای شئ چې وایي چې زه چې سافټویر انجینرینګ کوم، مثال هغه نه کوم کمپیوټر انجینرینګ نه کوم، یا کمپیوټر ساينس هم هغه چې کوم اکاډمیک بحثونه دي هغه ته نه ځم، بلکې پوسټ کار جوړولو خوا ته راځم. نو بیا وروسته به تاسو دې ته پام شي چې پوسټ کار څو قسمه لري. نو تاسو کولای شئ چې موبایل لپاره پوسټ کار جوړ کړئ، تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ لپاره پوسټ کال جوړ کړئ، تاسو دام کولای شئ چې ځینې نور لپټاپ کمپیوټر او یا ډیسکټاپ کمپیوټر لپاره یا سرور کمپیوټر لپاره پوسټ کال جوړ کړئ. او اوس د نږدې وختونو کې نور امکانات راغلي، تاسو کولای شئ چې ډیوایس جوړته وای، مثال د سې شایان چې اوس نږدې کمپیوټر شوی دي چې مخکې نو، لکه تلویزیون نږدې نن د کمپیوټر ظرفیتونه لري، او راتلونکي ورځو کې به ستاسو فریج او ستاسو کور کې برقونه او ستاسو موټر هم نږدې د کمپیوټر ظرفیتونه لري. تاسو کولای شئ چې داسې امبیډډ سیستمز لپاره چې موږ ورته وایو یا قسم ژور سیستمونو لپاره هم پوسټکال جوړولای شئ. نو دا بس تاسو مخې ته دا سوالونه راځي، تاسو به د کې خوښه کوئ چې تاسو کومې خواته تلل غواړئ؟ په افغانستان کې فعلا عمده چې کوم معلوم یا مشهور غدي بخشونه دي په دې کې کار کیږي، زیاتره انټرنیټي پاڼې جوړیږي، موبایل پوسټ کالي جوړیږي، او همداسې د ډیسکټاپ کمپیوټر لپاره د زیاتره د حسابدارۍ او د معلومات ساتونکو د ډیټابیس سیستمونو باندې کار کیږي. مګر تیر ځل به تاسو دا وګورئ چې دا نور بخشونه چې موږ یاد کړل په دې باندې هم کار وشي، او بیا هر وخت تو زمان سره نوی نوی بخشونه وړاندې راځي. نن سبا د ډیټا ساينس چورته وایي یا د همداسې مشین لرننګ چې کمپیوټر څنګه کولای شي چې خپل هم زده کړو کې د انسان او د خپل چاپیریال نه، په دې باندې کار روان دی. دا نوی مسلکونه دي، نوی څانګې دي چې کار پکې کیږي لګیا دی، دا مخې ته راځي. او تاسو بیا دې کې به انتخاب کوئ، او چې کله تاسو انتخاب وکړي نو بیا تاسو دا ګورئ چې کوم وسایل دي، کوم ټولز چې موږ ورته وایو، کوم آلی دي یا دستګاوې دي چې تاسو باید کې بلدتیا ولرئ چې خپل دا برنامې جوړ کړئ شي. اوس مثال تاسو غواړئ چې موبایل کې برنامې جوړ کړئ، نو دا غي اوسو موږ ورته پلیټ فارم وایو چې هغه کې تاسو باید بلدتیا ولرئ. که تاسو غواړئ چې دا ویب انټرنیټ د لپاره پاڼې جوړ کړئ، سایټونه جوړ کړئ، برنامې جوړ کړئ، هغه نور پوسټ غدي پوسټ کالي دي یا ټولز دي چې تاسو ته ګټه اخیستای شي. نو دې سره سره به تاسو خپل یو میدان جوړوي، او هغه کې به دننه تاسو به وګورئ چې کوم شرکتونه دي چې په دې کې کار کوي. که تاسو فوراً نه غواړئ خپل شرکت جوړ کړئ، نو تاسو به هغه شرکتونو ته رجوع کوئ چې هغه کې کار پیدا کوي او هغوی سره یو ځای کار وکړي. مګر څنګه چې موږ مخکې وویل، کوم بندیز نشته. تاسو کولای شئ د یو څنګه نه بلې څنګه ته کلم وغواړي، یو خیز وهلی شي، یو څه تمرین سره، یو څه نور مطالعه سره، تاسو موږ ته تاسو په اصطلاح باکس کېږئ نه، یو قوتي کې یا یو چوکاټ کې بند نه راځئ.
ښه، ډېر ښه. سره د دې چې تاسو دا پوښتنه ځواب کړله، خو بیا هم غواړم داسې په لنډو کې په مختصر شکل کې راته ووایئ چې فعلاً په سافټویر انجینیرنګ کې داسې خاصې څومره برخې دي، او کومې برخې د ډېر خلک جذبوي ځان ته؟
دا پوښتنه اوس که زه ځواب کولو کوشش وکړم، نو دا میدان زمونږ دومره تیزی سره تغیر کوي چې ممکن زه دا سوال ځواب کوم ورسره هغه شي ناسم هم شي یا نامکمله پاتې شي. نو دا میدان ډېر تیزی سره ترقی کوي، خو زه دومره به ووایم چې د دې څو اړخونه دي. اول اړخ خو یې د ادارې د خونه ده. که تاسو هر شرکت وګورئ چې پوسټ کالج جوړوي، نو هغه کې به تاسو یو څو رول یا کردار یا کارکوونکو ډلې وګورئ. نو د دې کې تاسو وګورئ، زه به تاسو دا وایم چې یو مسلک یا یو بخش د کار چې دی هغه ته موږ پروډکټ ډیولپمنټ وایو، یا دا چې کوم تاسو هغه جوړوئ خپل صنعت چې دا کوم شی چې تاسو خرڅوئ دا غي باندې کار کول، دا غي باندې پام کول. دا نفر چې د کار دی چې دا معلوم کی چې څه باید جوړ کو، د دې کې چې باید کار دی چې باید برنامه شه د چمګې جوړ کو. نو د دې سړي هدف دې کې نه چی دا به څنګه جوړیږي او کله به جوړیږي، هدف دا ده چې دا معلوم کی چې باید جوړ شي. اوس مثال نن سبا خلک د سوشل میډیا چورته وایي، د سینټ نور پانو سره مصروف دي. تاسو ګورئ هر څه وخت پس یو نوې اپ راشي، د فیسبوک راغی، انستګرام راغی، سناپ چټ، همداسې نوې اپونه راځي، نوې برنامې راځي. یو کس ته چې دا فکر کوي چې څه باید جوړ کړو، او دا کس ته چې بیا درسته دا فکر کوي چې څنګه پکې تغیرات راولو، څنګه نوې ظرفیتونه پکې راولو. تاسو هر ورځ اورئ چې نوې فیچرز یا نوې ظرفیتونه رالل په فیسبوک کې یا په همداسې د وینډوز کې یا په لری کې انډراید کې. نو دا د دې نه فرق کار دی، دا فکر کوي، دا ګوري چې امکانات نن سبا څه دي، او د دې پلان گزاري کوي چې کوم شی باید اول جوړ شي. دې ته پروډکټ ډیولپمنټ وایي، همدارنګه د سافټویر انجینرینګ د کار یو بخش دی. بیا موږ ورته پروجیکټ مینیجرز وایو. د دې نه فرق کار دی چې پلان کوي چې دا شی چې فکر پیو شو دا به کله جوړیږي، څومره مصرف به پکېږي، څوک به جوړایي، کله به بازار ته راوځي، نو دا ټول اداره کار چې ده د دې کار د دې نفر کار ده. او بیا موږ د انجینرینګ بخش لرو، دا هغه خلک دي چې واقعا د فکر عملی کوي، نو دا نظر اخلي او هغه هر لار چې ده د کار د موبایل اپ جوړول دي که د ویب اپ جوړول دي دا کار سر تر سهي آزمائش کوي، ټیسټ کوي، ګوري چې خپل کار خو ور کوي، کوم نقص پکې هغه نقص حل کوي او بیا بازار ته راوباسي، او کبه مشتریان کوم تغیرات پکې غواړي هغه پکې راولي، یا کوم مثال کله د وخت او زمان سره کار پریک دي. تاسو وکړه اکثر اوري خبرونه کې چې فلان کې پانا داون دی ښکته شوی دا کار نور نه ور کوي، نو دا انجینران زیبرته جوړي، نو دا بل څنګه دا. او حتمان هر شی چې جوړ شي چې بازار کې خرڅيږي نو د مارکیټینګ او د سیلز خلک هم لري چې هغه د دې تشهیر کوي او دا خرڅي او مشتریانو ته سره کوم ارتباط چې دا غوښتي. نو دا اړخ دی چې کوم شرکت من تاسو جوړوي د سافټویر ډیولاپمنت یا سافټویر انجینرینګ کوي نو د څه به منظمه کوي. او بیا بل خوا ته هغه لاري دي چې تاسو په دا برنامه جوړول شي، څنګه چې موږ ویل تاسو د موبایل لپاره برنامه جوړول شي، د کی بیا تاسو د مثال د اپل ډیوایس یا موبایلونو لپاره یا د انډراید موبایلونو لپاره برنامه جوړول شي، تاسو کولای شئ چې د څه برنامه جوړ کړئ چې تاسو یو براوزر چې ده کا کروم ده کا فایرفاکس ده کا ایج ده پاغي باندې کار کوي تاسو په کمپیوټر کې تاسو په موبایل کې، تاسو کولای شئ د څه برنامه جوړ کړئ چې اغه په یو ډیسکټاپ کمپیوټر کې نصب کیږي. مثال اوس خلک موږ اوریدونکو په ډیر بلدي چې د سمره بانکونو ته تاسو ځای یا تاسو نور داسې مکتبونو ته ورشي، شفاخانو ته ورشي، البته تاسو ګورئ چې دا وي په کمپیوټر کې یو برنامه روخانه، البته تاسو د معلومات ثبتيږي او تاسو تر رسیدونه راوځي او راپورونه راوځي، تاسو داسې برنامه جوړول شي. نو دا د ډیسکټاپ ډیولاپمنت څنګه ده او اومده تاسو دام کولای شئ چې د ډیوایسز د لپاره برنامه جوړ کړئ، تاسو کولای شئ چې د خپل کمپیوټرني ټلویزیونونو لپاره یا ځینی وړکی وړکی روبوټس لپاره برنامه جوړ کړئ. نو دا به نورې تفصیلی هغه دي څنګه دي او ځینی برنامه دي چې هغه هیڅ څه تخکاری نه ایته موږ سرور سافټویر وایو چې هغه شاته د یو قسم پټ فیل کوي. مثال تاسو کوي استفاده کوي د میسنجر نه یا د نوټ د سی وایبر د سی پوسټ کالونه، یو خو هغه برنامه چې تاسو ګورئ تاسو په موبایل کې، مګر تاسو دا هغه چې د یو موبایل نه بل موبایل ته رسیږي د شاته په یو کمپیوټر کې بل برنامه ده چې دا فیل کوي لګیا ده چې د عکس لیږي یا د غږ لیږي، نو هغه سرور سافټویر ده چې التا په هغه کمپیوټر باندې کار کوي د شاته لوی لوی هغه دی دفترونه دی زین دي چې موږ ته ډیټا سنټر وایو چې التا د کمپیوټرونو مصرف دي ستاسو د ټول کارونه چې کوم اکس لیګل دی غږ لیګل دی پیغام لیګل دی د ټول سر تر سره وي. دا لوی لوی څنګه دي ډیولپ
کور مو ودان اماغه تاسو چې په شروع کې ویل چې کزه وغوړم هم نو دا جواب لنډیږي نه پرختیام ساحه ډیره پراخه ده رښتیا وای تاسو. نو د سافټویر انجینرینګ سره سره چې کله د انجینرینګ هر فراش یو خپل اوټومات زمنګ مخستنده راځي چې حرفونه او نمبرونه او سټاتستکس او دغه په کې ډیر کارول کیږي، نو د الگوریتمونو د هر څه ته کتلو سره د سره شخصي ژوند یو سافټویر انجینر څنګه په مساوات کې ساتي؟
او نو دا ډیر مهمه پوښتنه ده، چونکی موضوع زما موږ دا د مسلک زما ده نو زه بل نورم صفاتو کوم. نو د کمپیوټر ساينس یا د سافټویر انجینرینګ به په خاصه توګه یو بل خه هرڅ دا ده چې چونکی دا کار تاسو نه هر ځنه نن سبا کولای شي، او بده کې یو قسم وظیفه نه ده څنګه چې موږ په خبرو کې سو قسم وظیفې دي، نو به تاسو کولای شئ چې خپل کوم فاميلي ژوند ده کوم ټولنیز ژوند ده هغه هم د کې ځای په ځای کړئ. نو تاسو ک اکثر لوی شرکتونه وګورئ او نن سبا واړه شرکتونه هم هغه دی باندې راخواري کوي چې دا غوي کارکونکي او مامورین خپل وخت خه تقسیم کړي، ځکه چې دا کار ذهني کار ده او که تاسو ذهن آرام نه اوسئ نو تاسو خپل سل په سلو کې کم صلاحیت ده کم لیاقت ده غیر نه ګټه نشئ اخیسته. بل چونکې دا کار د کمپیوټر د لارې کیږي او نن سبا زیاتره نړۍ د انټرنیټ د لارې وصل ده، نو تاسو کولی شئ چې د خپل کور نه هم کار وکړئ، کولی شئ د لارې نه هم په موټر کې یا په طیاره کې هم خپل وظیفې باندې کار وکړئ، رخصت پر هم کولی شئ کار وکړئ. نو موږ چې کوم نن سبا کوم ټکي استفاده کیږي چې کوم فلیکسیبل آورز ورته وایي، یعنی داسې ساعتونه چې هغه کې یو څه لچک یا یو څه اسانتیا شته ده، نو دا تغییر کوي. مثال هغه وختونه نه چې کله به خلکو فابریکه کې کار کوو، فابریکه وختونه معلوم ول، په ماغه وخت کې فابریکه ماشين روخانه شو، په خپل وخت به ګل شو، ماغه وخت کې ته باید حاضر وي، او هغه وخت کې ته رخصت نه شو کولای، هغه وخت کې ته باید ماشين ته ولاړ وي. دا کمپیوټر ساينس کې او سافټویر انجینرینګ په مسلکونو کې دا سہولت شته ده چې تاسو کولای شئ چې خپل ساتونه کله کله خپل موټاکي او کولای شي چې د دې وختونو کې کار وکړي چې عموما زیاتره شرکتونه پکې تړلي وي. ځینی موږ محمد لکیان چې دی هغه خوخوي اصل کې چې د یو وخت کې کار وکړي چې ډېر خاموشي وسی، مثلا د شپې کار وکړي نو وخت راځي چې یو کم مشکل چې دی کله کله دغه حل انسان خو کې ورته راشي چې د مشکل د حل کې دی، شو غراځي چې فورن کمپیوټر خلاص کړي او کم کوډ یا کم کار چې کول دی هغه سره ورسوي.
نور صاحب ډیره مننه. دا اوس خپل فیسبوک په پاڼه باندې وی د ما ډیرې پښتنې راغلي دي، خلک لستا سو د جامع بحث څخه ډیر خوشاله دي، ډیرو ملګرو موږ ته پیغامونه را لګلي دي چې دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. خو زه فکر کوم چې دغه تر اوسه پورې چې څومره مهمې پښتنې وي هغه موږ ځواب کړلې، آینده کې که نورې څه پوښتنې وي دوی چې که د خپل همدغه خپرونې د انځور لاندې خپله پوښتنه ولیکي، زمونږ امید دی چې تاسو به ورته ځواب ورکړئ. د ټولو پوښتنو نه یوه لنډه پوښتنه راخلم او تاسو نه هم د یو لنډ ځواب هیله کوم، ځکه چې موږ سره وخت کم دی. رفیع الله وردګ ورو پوښتلی دی چې د ماش له پلوه په دې د سافټویر انجینیرینګ دغه وظیفه څنګه ده؟
سافټویر انجینیرینګ یو ډیر ګټور مسلک ده. تاسو که نن سبا وګورئ په جهان کې چې کوم شرکتونه ټول زیاته دارایی لري، نو نن سبا هغه شرکتونه نه دي چې کوم څه کلونه وړاندې د تیلو شرکتونه ول چې ډېره دارایی به لرله. اوس که تاسو وګورئ نو د اپل شرکت او د ګوګل شرکت او د مایکروسافټ او د فیسبوک او داسې نور ډېر شرکتونه دي چې هغه لیست کې نوم راځي چې ټول زیاته دارایی لري. نو تاسو دې چونکې د دوی مهم او اساسي کار نن سبا هم پوسټکاله جوړول دی، نو تاسو دا لیدئ شئ دا یو خو ځواب دی د پښتنې چې دا څومره ګټور ده. بیا خصوصا په افغانستان کې د هر مسلک د ماهرینو کمبود تو، او نن ورځ به هم دغه کمبود حل شوی نه وي، نو اوس هم په افغانستان کې هم د دې مسلک کار کوونکي او دوی سره څوک تړلي دي د هغوی ښه معاشونه دي، او آینده کې هم امید دا ده چې معاشونه به ښه وسي. او څنګه چې تغییر کوي د افغانستان سیاسي او اقتصادي حال، نو تاسو به بیا وګورئ چې ممکن نور شرکتونه به جوړ شي چې همدا پوسټکاله به جوړي، ممکن افغانستان کې به خرڅي، افغانستان بیرون به خرڅي، ممکن نور لوی شرکتونه به افغانستان ته راشي چې هغه به غواړي چې خپل پوسټکاله دلته خرڅ کړي. نو هر څوک چې په دې مسلک کې کار کوي زما په نظر دا غوي د لپاره آینده روښانه ده، او هغه اقتصادم او ترڅنګ مسلکي ژوند هم یو ښه غلري آینده لري.
ډیره مننه. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، دغه وا زموږ د دیونی د شناټک پروګرام چې په همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا د ښاغلي احمد الله نور نه ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې ځواب کړې. د بل خبرونه پورې چې بیا تاسو په خدمت کې د شناټک د پروګرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله اوسئ. شپه مو په خیر.